انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کندهار ولایت د اتل په نامه د 215 نمبر قول اردو د جیړی ولسوالۍ د ګارنیزونی و بریدمال ته ځانګړې کړې چې وایي هلته پوځي اصول نه پلي کیږي او د واسطه لرونکو سرتیرو او افسرانو امتیازات له نورو سرتیرو سره توپیر لري. محمد حسن جویا وایي هغه کسان چې له لوړ رتبه افسرانو سره پیژنګلوي لري لوړې رتبې او ډېرې رخصتۍ ورکول کیږي، خو ده ته چې نهه میاشتې خپله کورنۍ نه ده لیدلې رخصتۍ نه ورکول کیږي. هغه وایي داسې کسان هم شته چې تر دریو میاشتو دندې ترسره کولو وروسته یې د واسطې له لارې دغه چانس ترلاسه کړی دی او رخصتۍ یې اخیستې او له خپلې کورنۍ سره یې لیدلې دي.
زمون مشکل هم دا دی چې دلته یو سرباز یو بریدمن چې د کور نه راځي دلته وظیفه اجرا کوي، هغه چې واسطه لري کولی شي چې درې نیم میاشتې کې بېرته خپل کور ته لاړ شي، او هغه سرباز هغه بریدمن چې واسطه نه لري دلته هغه نشي کولی چې شپږ یا اووه اته میاشتې کې اصلي قانوني رخصتي چې دی جزو تامونو کې شپږ میاشتې دی، شپږ میاشتې کوم چاوله رخصت نه ورکوي، او څوک چې واسطه لري درې نیم میاشتې کې تلای شي، څلور میاشتې کې تلای شي، څوک چې واسطه نه لري هغه متهیل هم دی هغه ته څوک اووه اته میاشتې کې رخصت نه ورکوي.
تاسو کورنۍ چیرته ژوند کوي؟
مونږ کابل کې ژوند کوو.
ښه، ډېر ښه. او څو میاشتې کېږي چې تاسو رخصتي نه ده اخیستې؟
زما خپله تقریبا نهه نیم میاشتې کېږي چې زه د کور نه راغلی یم او بېرته رخصت باندې تللی نه یم، باید شپږ میاشتې پوره شوې وه.
میاشتې وروسته او واسطه داران کولی شي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي؟
هغې د قانوني نه هغه کولی شي چې شفایي باندې لاړ شي، نومي شفایي د هغه تللی شي چې شل دوه ویشت ورځې تېرې کړي، او زمونږ افسر صاحبان هغې کولی شي چې دوه میاشتې بعد زمونږ افسران ځي کور ته، هغې په خپل ځله چې څلوېښت ورځې تېرې پنځه څلوېښت ورځې تېرې هغه بېرته راځي غیر حاضرېږي نه، او مونږ چې څنګه لاړ شو څلور پنځه ورځې زمونږ لاره کې چې کابل پورې لاړ شو، خو یو ورځ یو نیمه ورځ که ګاډي کې لاړ شو تیارې ته انتظار وکړو، قولي اردو کې څلور پنځه شپږ ورځې مونږ انتظار کوو، اخوانه چې راځو انتقالات کې مونږ ډېر انتظار کوو، تیاره مونږ ته نه برابرېږي چې مونږ بېرته ځان ورسو خپل جزتام ته چې بېرته راځو لس ورځې دولس ورځې دیارلس ورځې مونږ غیر حاضرېږو، افسران چې بېرته راځي څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې تېرې او بېرته راځي هغه نه غیر حاضرېږي.
او تاسو رخصتي څو ورځې ده؟ څومره ده؟ چې شپږ میاشتې وروسته څو ورځې رخصتي کوئ؟
زمونږ رخصتي چې دی مونږ ته وایي چې ته تاسو چې دوه ویشت ورځو پورې تاسو ځان نه رسول هغې نه مونږ ته غیر حاضر، او میاشت چې پوره کېږي بیا منفکي زمونږ ځي قولي اردو ته منفکېږو.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ څه باید وشي؟ د مقاماتو نه څه غواړئ؟
د عالي مقاماتو نه، خصوصا د وزارت دفاع نه زمونږ غوښتنه همدا ده چې اول چې دلته کوم هیات راځي مونږ دونه پوهېږو چې مونږ ازارات لرو، کلاینی په سر او زرې مونږ سالو اخلو، سهار نه ماښامه پورې مونږ ازارات لرو ودرېږو، او دونه پوهېږو چې هیئت راغی او هیئت بېرته رالو، صرف دلته چې راځي نه پوهېږو مېلمستیا دپاره راځي څه دپاره. زمونږ مشکل باید دی هیئت، زمونږ تقاضا هم داره چې زمونږ مشکل باید دې نظر کې ونیسي، زمونږ پیژند سره را شي دلته کتابونه وګوري چې دا سرباز دا بریدمن څو میاشتې کې دا تللی ده او څو میاشتې کې دا ولې نه ده تللی، د دې دا ولې نه ځي، څه مشکل لري، دغه غوښتنه ده زمونږ.
او بل دغه رتبو په هغې کې څنګه مسله ده؟ ارتقا کې یا رتبو کې دا مسایل څنګه دي؟ بیا دا په وخت په ټاکلي وخت ترسره کېږي رتبې ورکول کېږي؟
زه خپله دا درېیم کال دی چې زه راغلی یم، یو اے پنج بریدمل زه خپله راغلی یم، او اوسه پورې زما پوښتنه چا نه ده کړی، زه همغه اے پنج پاتې یم اوسه پورې. زما په مخ کې نور بریدملان شته چې اے پنج راغلی ده او اوس اے نو دی، اے هشت دی، یعنی څلور ځله تلفی کړی ده، درې ځله تلفی کړی ده، زه خپله اوسه پورې همغه اے پنج پاتې یم، تر اوسه پورې اے پنج. نو دغه ناامیدي زما ځله کې بس زه اخیستې ده، نو که زمونږ آواز زمونږ فریاد تاسو د وزارت دفاع ته ورسوئ، که عظیمي صاحب سره تاسو مرکه نیسئ او ما شریک کوئ، زه هغه وخت کې کولی شم چې تاسو سره مخامخ شم.
یعنی تاسو وایئ چې واسطه بازی په ملي اردو کې ډېره ده؟
یعنی خامخا ډیره ده چې پدې چې یو زما په مخ کې چې نور بریتملان درې سلور درې ترفی وکړه، زه الحمدلله خپل وزیر خا شاکارۍ ته سر ته رسوم، داسې شاته نه یم پاتې، الحمدلله سوادم لرم، داسې بې سوادم نه یم، او کومه بد عمل هم نه یم، کومه عمل هم نه لرم، بیا هم دغسې واسطه نه لرم چې پاتې.
غوښتنه م څه ده له حکومت له د ملي دفاع د وزارت له چارواکو یې تاسو غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو هم پوهیږئ چې د سرتیرو او افسرانو روحي حالت باید ډیر ښه وي تر څو هغوی وکړی شي چې په سمه توګه خپله دغه وظیفه سمه سر ته ورسوي.
بس زمون غوښتنه هم دا ده چې یو باصلاحیت هیئت، یو باصلاحیت هیئت چې د وزارت نه راځي او تیاری ورته پلان کېږي، اونه قذاف مصارف ورته برابرېږي، او دې ځای پورې راځي. زمونږ دغه غوښتنه باید هغوی وکړي چې تاسو د قولي اردو نه شروع وکړي چې دونه بریتملان چې دغه وخت کې فارغ شوي دي اوسه پورې سرتی ولې نه ده کړی، دغه بریتملان چې سره ده هماغوی سره یو ځای دی څنګه سرتی کړی ده. دغه پوښتنه باید زمونږ جزو تامونونه هغوی وکړي.
مونږ په همدې اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لوایان جنرال ظاهر عظیمی سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو. جنرال صاحب، تاسو د محمد حسن جویا د ستونزې په اړه څه وایئ؟
باید د هغوی رخصتی په ټاکلي وخت اجرا شي. زه د محمد حسن جویا په اړه اوس څه نه شم ویلی، خو دا موضوع به سبا سهار وڅېړم چې ولې رخصتی نه ده اجرا شوې.
جنرال صاحب، دوی یو بل څه چې وویل د ترفیګانو موضوع ده. دوی ویل چې یو شمېر کسان واسطه لري، له مرکز نه د ټیلیفون په وسیله د دوی په اړه تماس نیول کېږي او د دوی ترفیګانې بیا ډېر ژر اجرا کېږي. آیا تاسو په نظر دا واقعیت لري؟
داسې ده، هر څوک دا احساس لري چې زه مستحق یم. ستونزه دا ده چې هیڅوک حق خپل مقابل لوري ته نه ورکوي. اغلبا کله چې یو کس له یوې قطعې یا جزء تام څخه چې 50 کسه وي بست پیدا کوي، نو دا د سلیقې له مخې نه ده، دا د بست له مخې ده. باید لومړی یوه کس ته بست پیدا شي، هماغه بست ته تعیین شي، وروسته تر هغې بیا رتبه لوړېږي. نو که 50 کسه وي، 9 نور کسان احساس کوي چې زه مستحق یم. زه ګمان نه کوم چې داسې یوه موضوع دی وي او زه دا موضوع ردوم، خو د رخصتۍ په اړه یې دا څېړم. مکتوب لیکو چې ولې د
یوه بله مسله چې دوی طرحه کړه پوځي قطو قلوردوګانو ته د هیئت د تللو مسله ده. وایي کله چې هیئت ورځي د سرتیرو او افسرانو ستونزو ته پاملرنه نه کوي، د دوی د البسې او نور مشکلات نه څېړي او دوی سره خبرې نه کوي. دوی یوه غوښتنه لري، وایي د هیئت د لیږلو په برخه کې دې پاملرنه وشي. تاسو یې نظره د دې هیئت اصلي وظیفه څه ده؟
بېلابېل هیئتان دي. یو هیئت د سرتیرو د وضعیت د څېړلو لپاره ځي، بلې د لوجستیکي وضعیت لپاره ځي، بلې د اداري چارو د تفتیش لپاره ځي. هغه تفتیش چې اداري چارې څېړي بیا دا بیل کار دی. خو زه په ډېر صمیمیت سره تاسو ته وایم، زه هر کله چې د دفاع له وزیر سره سفر لرم، هغه په خپله شخصا تامخانې، ډوډۍ، اشپزخانې نه کتنه کړې او حتی خپله تللی تشنابونه یې لیدلي. څو مورد داسې شوي چې د خدماتي څانګو مسؤلین یې د تشنابونو په اړه ملامته کړي دي چې ولې تشناب پاک نه دی، ولې تاسو خپله نه ځئ، نه یې ګورئ. حتی حاضر دی چې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه لاړ شي، د یوه سرتیري تشناب وویني. نو بیا هم هڅه کوو د دوی له غوښتنې سره سم د دوی ستونزه هم وڅېړو.
د یوې بلې مسلې په اړه غواړم پوښتنه وکړم. د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو او افسرانو په برخه کې که پاملرنه نه کېږي، بیا عدالتي کېږي د قطو او یا د مرکز له لورې، نو دا به د سرتیرو او افسرانو د خواشینۍ سبب نه شي او د دوی په روحیې به تاثیر ونه کړي؟
بلې، چرا همي تمام تفتیشا یا تا وزیر دفاع لوی درستیز
ما هو کې ولې نه، دا ټول تفتیشونه حیاتان د ملي دفاع وزیر، لوی درستیز، د لوی درستیز معاون، د لوی درستیز د ارکان رئیس، دا ټول چیزی دوی د دې لپاره دي چې د هغوی د ژوندانه شرایط وویني، وګوري چې چیرته نیمګړتیا شته، باید هغې ته پاملرنه وشي. خو د جنگ وضعیت عادي حالت سره توپیر لري، باید ځینې مشکلات وي.
جنرال صاحب، تاسو له نظره د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو د امتیازاتو په برخه کې اصول څه دي؟ باید له دوی سره څه ډول چلند وشي او د تخلف په صورت کې له چارواکو سره څه ډول چلند کیږي؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره تا تخلف چی باشه. گاهی تخلف
په هر برخه کې ځانګړي مقررات شته. تخلفات جرمونه دي، کله دا تخلف او کله هم نیمګړتیا، ولی یا نه پاملرنه وي هغې ته په پاملرنې سره د اوسنیو مقرراتو په پام کې نیولو سره زمونږ حقوقي څانګې ورسره چلند کوي.
په پای کې تاسو ژمنه کوئ چې د حسن جویا ستونزه به څیړل کیږي؟
زه قطعا سبا سهار په لومړي سر کې د موضوع تعقیبوم، یاداشت میکړه.
ډیره مننه جنرال صاحب، له مرکې نه کور ودان. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822200022.